پاونسن کې د سحر لس بجې سوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریه حمل یوشتمه د اپریل لسمه. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سوچې دوه اونیس پروګرامونه پکې اوریدلی سي، د لوبلو میدانه او د ازادي میلمه. خو په پایل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروري دی. ښاغلي ګوتریش پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ یې ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړ. یوناما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرله پسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرله پسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهه تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلیږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکراین کې د 5 وجل سو یو په ډاله کې یو 15 کلن سړی او د هغه یو 10 کلن لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوځ په حملو کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې د پوځ عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر برکودین ویلی پرون وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان او نيزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسې ازادي راډیو واوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د لس کلنې کم عمره لوبډلې له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحلم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلنډې لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون له لورې د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لورې د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلن ځوانانو له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي راډیو ته غوښتیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلیل کرکټ کو د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې د مد افغان لوبغاړو لوبي هم خیر روان دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او خې وړتیاوي ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوه ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ هون کوله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 7 سره 125 منډي کړې دي. دغه راز د توپ چوون کوله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوب کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنوی سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په 12 توپونو 30 منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزي او یوې څلوریزي په مټ یې لس ناسوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کاپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې او پنځوس منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په دوه ویشتو منډو سوځېدلی و. د غراز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې دیارلس منډې ورکړې او یوه وکټه یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د یو څلوېښتو منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږ کال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې لس لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بېلابېلو شهرونو کې اویا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به یې د روان کال د مې پر یوویشتمه نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلیږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سک کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سکل د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په درې منیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا درېیم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د شپاړسو لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر څوارلسمه نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په اوومه نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم شپاړس سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د شپاړسو ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ یو دېرش سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي و چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي آسیا د دیارلسمې دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړخت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشت افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلی آسیا په 14مه دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د سرو زرو پنځه مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه، نوموړي تر دې دمه درې افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوری او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدې جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 106 نوي منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 106 نوي منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 5 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربا نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستان شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاڼه ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د مشفق الرحیم د سلیز پرمټ 398 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دوی پاڼې کې د ایرلند توپهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر شپږ کلن ځل وروسته یو بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیمډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارۍ وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ لوبڅاری مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2008 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علمدار خپل وروستی لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبي پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په ورځنیو سیالیو کې چا غبرګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شئ چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې خزو ډېرې منډې کړې او کناري نه و. د غراز لدی به هم خبر شئ چې د استرالیا ناري نه و ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالبې پیښې. نمړې نړیوال خزینه جام په 1903 او یوم زیګدیس کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړې خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړې؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړې ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړې خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړي بلندا کلارک جوړه کړې ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 توپونو 209 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د غبرګه سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر یعنې له 12 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزی په دې برخه کې خپل نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. لا دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپیون شپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکلرو. داونه مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې لچټک توپ چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې پورستي سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړې او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید تر ټولو مخکښ توپ چون کې راغې. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپ چونه کړې ده. د نوموړي د توپچونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تم خودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں ختیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو 15 کالا زما دے کرکٹ کی.
د افغانستان ملی نولس کلن لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ اولین انڈر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم. د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لار هم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنس زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په تیره 19 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پریکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلن کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیری خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم مال راځه نو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د هغې د وجه نه بیا ما محنت ډېر زیات و.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي د کوم ملک خلاف دې لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبېدلم هغه د بنګلاديش په خلاف و. بنګلاديش په کوربتوب تللی و او هغې کې ما بیا یوه وکټ اخیستې وه چې ډېر
د خوشاله احساس میکو کې چې نړیوال په ساته ته لوبېږي نو سړی خامخا ډېر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنگلادیش په خلاف ما اول میچ کړی او ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې شپاړس مې اوټ کړی.
ستا د خوښې چټک توپ اچوونکی څوک دی؟ څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپ اچوونکی حمید حسن دی.
کله چې توپ اچونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپ اچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بالینګ یا باونسر دې خوښې دي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا هغه سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم. نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچونکي په توګه په نوي بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ماته آسان چ دی په نوې دی په نوې په دی دی چې سوینګ هم کیږي او هر څه کیږي. هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو بلاک هم کوی شي هر رقم بال چې مونږ کوم مینګ ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل دې د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړ ډېر زیات خوشحاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي. نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشحاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشحاله وم.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم 19 کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم. نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو. انشاءالله امید لرو.
د ورځې 2 ساعته تمرین کوي او د فاسټ بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکي لپاره مهم تمرینات څه شی دي؟
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم، 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم، او بیا اکاډمي کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم. بالینګ هم کوم، فیلډینګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاسټ بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي. چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاسټ بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي. نو هر فاسټ بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت 130 ده. چې مونږ کوم ټرایل اخیسته و سو مو د مخ کې هغه کې ما 130 سپیډ توپ اچونه وکړو.
هر لوبغاړی او چا هڅول وي تر ډیره پورې ور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅول چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختي او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو. ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو. هغه بیا خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکڑم ہوتا ہے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گے. نو دیا ماں گانڈی والان دوستان اگاؤ سپورٹ ہو چبیا ماں کرکٹ تا مخکا
چا غواڑے پراتلون کی کی غٹ هدف و ارمان دے چشے دے؟
ارمان میں دا دے چھ دا افغانستان نیشنل ٹیم ہو کم، دا دنیا ٹول لیکونا ہو کم، چھ دا افغانستان نمرو خانہ کم، دا افغانستان نمائندگی ہو کم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړي ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي او سپورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلب نه. نو ډومیسټک مې او سپورې نه ده کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند؟
انشاءالله فکر به مم دای چوال لخر سره تیارې ونیسو او آسیا جام وګټو. او همید امداد انشاءالله کد الله خو خو گٹو. او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیارای نسو. او کوم نیم گٹیاوی چې لرو هغه به انشاءالله ترول کپ پوره
کوم ننګړتیاو چې دی هغه ان شاء الله چې ختمو او ان شاء الله ګټو امید او الله مهربانه دی او چې ان شاء الله وګټو.
اخری پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دی او چا سره دی؟
راتلونکي میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره موږ ته سیریزونه برابر کړي چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به ان شاء الله برابري. او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته دی.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عمل ته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو مغلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړی وی، ادبي هڅې وی، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ سوې، ځینې ملي رسنۍ هم سوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی، چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست، او بیا تللی یاست کوټی ته وګرځې ځنګل او بل اخره هلمند ته ستاسو لهجه دی کندهار او د هلمند غوندې ده د دې کوټی تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وګرځې هلمند
ولد لهجه خو ټولی عزیز دی ټولی خوګی دی ټولی شایسته دی تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر ته بنه همداسې مې تاثیر دی
بله تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وایس چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه چیرې مې چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم لځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت او کوچ ته براتلو کوټه کې له لوی دوستانو سره لشمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوی سره ناست او پاسته و او بیا ګر جنگل کې هغه لمرنۍ غاڼې عمل تر شروع شوه هغه په ګر جنگل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبا د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې برته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر اغلو هلمند کې هم همداسې و چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله لبا د مرغ وجه
ما
سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼ ته ورسېدل هغه نو ورسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېد اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېد چې هغه مفتیزو نو هغه مخکې مجله وا چې مجله ډېر بازار نه درلود بازار لویدلې خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وي چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاو اما د نړیوال نړیوالونه ډېر هغه درلود دستي بیا پس انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیان ورته ورکړم نو 2011 جولسم کې فیسبوک را ډېر سو ان انټرنیټ را ډېر سو چې اچا تر سنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 مو نه مو کلونو کې نو فکر کوم دا غواځي و اما غیزه رسنی ویډیو رسنی سره همکاري وی همکاري کېدلې
bale sab اوس کرا شو د سولې حرکت ته ولسی حرکت ته دا حرکت تاسو ول چې لوی 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې د شته زمينه نو مسایده یعنی د یو تصادفي حرکتو
د ماحول خو ته بند غسی و چې ان لسره په فعالیتونو کې و لخپل مر سره ما سیمهیز فعالیتونه او محلي فعالیتونه او ادنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار و په یو ډول په جریان کې و یا په یو ډول و همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدای چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو خو بیا چې دا 14 نه و تو یا پر لپسې 14 کېدل یا وری 14 یو بحث رامنځته کاو ورسته 14 داسې و چې نور ډیر پتنګ کړلو انې په څنډه دومره احساساتي کړو دومره راو پارولو چې خپل زدکرم پکې قرباني سي کاروبارم پکې قرباني سي کلینیکو درملتونم پکې قرباني سي نو طریقه چې پوره راو پارولو او باور کې چې نور زغم هم نه و بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسي ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ باد ورځ او په هر جمعات کې فاتحه دې چې په جمعاتونو کې به بيخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره دومره ډېر مارک جوړ لوا نو دې ته هوادار کو چې اواز پورته کو او بیا چې اواز پورته سو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه به تبن یو لوري و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړه. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نویو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتل، وکلو بانډو ته، هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخت ګرمۍ کې، د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد هم افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان دی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای، ترلاسه نه سو. او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و، هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته شوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا نه ده ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشی کېدلو داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وایي خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش شوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې پیل کاو، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. ولې بعد مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه؟ په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمن وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړی وای، باید ناسته پاسته کړی، باید پوښتلی وای. زموږ ګروپ خو ډیر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د مساکلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډیر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډیر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه، په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او تند هم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجندا ته سړی نه شي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا د مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی و، نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. بل دا مې تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل، د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لوی لاسته راوړنه چاغه باید تر لاسسته یو افغانی ډول د بین افغانی مذاکراتو هغه ونسو، لبه د مرغه ونسو. کاش کې هغه سوي وای، کاش کې نورو خپل افغانان ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، ان نه خرابېدل باور لرو چې ډیر شلوري ته بتللی او ټول په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمه ایزه کچه ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې دا بې پایدې هم نه دی، او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بسته؟
شس سره پاشل سو خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځ تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، او جرګه به جوړیږي، او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا بخامخایو په محل کې، او په دې بحث کې به شرکت لر او کدا سی ورخیزو او ټول شوینه نه پکېدل نو نه پی بروانه موږ به ماده یو خپل وطن کې خو به یو خپل خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا موږ د 40 کلن تجربه لرو جنې په سترګو ولیدل جنې په کتابونو کې ولولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولای ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شي او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینه وو ته احترام وشي نارینه وو ته احترام وشي مکاتب او پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدې حالت تطمیلي دي او عقدې حالت له مخې یادې منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2006 یوشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان ستا ملي خلک ستا په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دي دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لورې ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول نورې دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کورم مده سلامت دې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
الما کئ څوک را کی معنا خوبینم الما کئ څوک را کی معنا روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا روتیم سرم یخې تخپل یار پزنګانا خوبینم الما کئ څوک را کی معنا خوبینم الما کئ څوک را کی معنا سترڅنګ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکي وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایید ونو مناد افغان د پښتانه ستایید
نمونه د افغان د پښتانه خوبینم علما کوي څوک را کی مانا خوبینم علما کوي څوک را کی مانا منصور سر گویاوی شاو خوا ولاڈا دا چلور کنجا دنیا پاڑا ورتا خان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندا روی دکھا بل پو آریانا لویا نندا روی دکھا بل پو آریانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا